سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې روانې فبروري په 19مه په پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان لوبي د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا آی سي سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته دا پریکړه کړې ده په اعلامې کې د ښاغلي تامسن له قوله دا ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې ده نو له همدې عمله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلي سره مخ شوې جزئیات به وروسته درته خبرو کو طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد هاکرانو ترلاسه کړي دي د طالب لیکس په نوم د هاکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارز د طالبانو د سترې محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډېره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي البته په خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې اتل لزر او اتسوا زندانیان دي چې 1300 شپږاویای خزی دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمیر نه شپته یاد شوی چې شپږی میرمنې دي په خبرو شو سندونو کې د یو شمیر نور اسنادو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د جګپورو چارواکو د پاسپورتونو کاپی هم خبري شوې دي د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ وکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د لګول شو بندیزونو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي په دې فرمان کې راغلي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحده اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې په مستقیمه توګه د امریکا اوسنی او پخوانی مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخ وي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر خبر لمخې یادې محکمې په یو بیان کې وویل محکمه د خپل پرسونل ترڅنګ ولاړه ده او ژمنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د ظلمونو میلیونونو بیګنا قربانیانو ته د عدالت او امید برابرولو ته دوام ورکړي ترامپ په 2020 کال کې هم د خپل ولسمشری په لومړۍ دوره کې د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالې فاتو بنسوډا او یو شمېر نورو چارواکو د ویزو بندیزونه لګولي وو هغه وخت بنسوډا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنگی جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړی وو او وروستی خبر دا چې د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ د ګوګل شرکت د پنځمې پرز د هغه بندیز د لری کېدو اعلان وکړ پرمټي د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي ل دې وړاندې د ګوګل شرکت زکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولې شي د دې شرکت په ټکو د زیان لامل کیده تازه د شرکت دغه بندیز د لری کېدو د پریکړه دفاع کړې او ویلې دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا مستکیدو هڅه وکړي چې ګټه یې د هیوادونو ملي امنیت ته وي په وروستیو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته ور اوښتی دی خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې خبرونه لوستل شي دغه پروگرام کې وړاندې ورته د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي خو آیا د جرګې استول به کومه ګټه وکړي د چارو کارپو او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټکی په اړه وایي
اسی تصمیمونه دی نو دا خو مرکزی حکومت نیسی نو اعلی وزیر سره خو صدا سی اختیار نمیده مخصوصاً چې بیا دغه مرکزی حکومت سره اختلافات لري
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به لوبې بایکاټ نه کړي دا سره لدی چې ځینو سیاستوالو او خلکو غوښتل چې له افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې بایکاټ شي خلک یې په اړه څه وایي
موږ یو ډول ویره درلودل چې خدای مکړه د استرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کول ډډه ونه کړي خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی ده چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسنیو شرایطو کې
له بنگلاديش هم ریپورت ورکوي چې لنډمهاله مشر وایي په دغه هیواد کې د ګډوډیو او ورانکاریو مخه نیسي په هلمند کې به د کرنې په ارتباط ریپورت ترته ولرو دا چې اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو ویشل کیږي. بزګران یې پاره څه وایي؟
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور ویلي په دې هیواد کې د امنیتی ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. ګنداپور ویلي کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومونو له استازو جوړوي، خو په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي د بهرنیو سیاستونو په اړه دغه ډول پریکړې د مرکزي حکومت له صلاحیتونو دي. په دې اړه سنا کاکړ ریپورت لري.
په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنداپور د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې ایالت کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي ګنداپور په حواله لیکلي، خیبر پختونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنجشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوې. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوي نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غی رائے او د غی او لحاظ سره اجازت هغه ته بارتیا وی نو به کتی شي دا کله کیږي. خو فارل د خبر پتونخوا هم دغه پالیسی له جدید پلاوي ولیږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره هغه حمایت ترلاسه کړي چې څنګه پاکستان کې خبر پتونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس بخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پریکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړه نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغې به خلکو ته ووایي چې او دا دې موږ لګیا یو، ګوره کوششونه به روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي، نو دا خو مرکزي حکومت نیسي. نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه ویلم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونې ده چې ګنداپور د تیر زیږدیز کال د سپټمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پختونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهره نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
و موردل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږي، خو په همدې رابطه باندې د پاکستان د کشمیر د چارو او د سرحدونو وزیر امیر مقام د امریکا غږ د ډیوی د څانګې سره مرکه کړې چې لنډې درته خبرو.
صوبائی حکومت وی چیر امنگ دا افغان طالبان یا دا اغی حکومت سره نیخ پر نیخ مذاکرات کو تاز چون کرے سپران وزیر یہ دیت سا نظر کوئے گا
دا اغو منگا یو دا دی حکومت کی منگ دے لئے خبر واری حکومت یو دے حکومت پاکستان داری صوبے خفل حکومت بیش اغو دے کم سفارتی آداب و دا اغی خلاف خبر و حکومت چی چا سرا معاہدہ کی جو حکومت سے رکھی جو صوبے سر نہ کی نہ داخل سے ویلی نہ داخل سے امپلیمنٹیشن اور کپ معاہدہ کی چیز داخل نتائج میں پاکستان خلق ہوتا صوبے خلق ہوتا معلوم دے جس سے نتائج رہا ہوتا خدا کا بیان خدا جو فیڈریشن خلاف ہو دمل خلاف دے اور سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ رکھ رہے ہیں دیر سب میسج ورک ہوتا ہے ہماری صوبے والا بھی سبا بلوچستان والا بھی ایران سے ہم مذاکرات ہوں کہ ہم کو بارڈر دے بدل بچا سر ہوں کب شیرے رقم دا آغا مشن او آغا تحریک صدا کم چی چلی گی دا مول خلاف دا فیڈریشن خلاف دا پاکستان خلاف باقی کہ دا یہ میسج ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ دا صوبے چیف ایگزیکٹیو دا سٹیٹمنٹ سنگ ورک ہو رہی ہے زانہ پخپل مدر ساتھ اخبر حکومت تے ساتھ اخبر بارڈری دی ساتھ اخبر تمکین دے ساتھ اخبر فارن آفس دے تب سنگ ہے زانہ حکومت دا جیسی جی رجی دا مرکز نرجی کی تنخالی ہم دا فیڈریشن نہ دا مرکز نہ پیسے راجی پاگے راجی جی آگا بندی شیستا بھائی ایف سی کی طرح سے یور صوبہ رن کور ایشی تو دا بیان ورکول داؤم دری پاکستان خلاف سازش دا بیان تبدی نظر گورم دا انتہائی اور سازشی بیان دے اور پاکستان دا فیڈریشن خلاف بیان
امیر مقام دا پاکستان دے کشمیر او سرحدونو چارو وزیر چه دی علی امین ګنداپور د خبرو په ارتباط خبرګون خو دا خبرې چې وایي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د برتانیوي سیاستوالو له غوښتنو سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د روانې میاشتې په نولسم تاریخ د افغانستان سره په بخښنې سره د برتانوي سیاستوالو له غوښتنې سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې روانه میاشت په چمپیونز ټرافي کې له افغانستان سره لوبه نه بایکاټ کوي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون په یوې اعلامیې کې ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبې پریکړه کړې ده. تیره میاشت برتانیا د پارلمان لږګونو غړو او سیاستوالو همدارنګ یو شمیر خلکو په افغانستان کې د بشري حقوقو ناسم وضعیت ته په غبرګون له انګلستانه غوښتنه کړې وه چې له افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. دا غوښتنه د یو شمیر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د چمپیونز ټرافی په لوبو کې چې د روانې فبروري میاشتې په لونسمه به په پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنج شنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه دي چې دوی ته ور پاتې دي، نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ پریکړه چې انګلینډ کرکټ بورډ کړې ده او چمپیونز ټرافي کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی، ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه او کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولای دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي، نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو او ځکه چې د همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي.
د برتانیا یو سلو شپیتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښي او د فبروري په شپږویشتمه دې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې کسان په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټایډ کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي، خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوال شورا ګډ دریزه اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوال شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلاوطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغانی ولس له استرالیا ریتان وری چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر دا او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان بود
در چوال انگلستان در پریکر اکره لعملی دیر واضح دی. افغان لوبغاری پا نره که نبو تاب لوبغاری دی او نره او پا زنگره توگه در کرکت طوله نور تارتیا لری او هر کلا یه کوی توی سموک لو یارو نو دی نوزه که خود در انگلند پا چیر پیاور لوبده لی خم حدسوی
کرکت بازی میکنه انگلند است امروز اونا برزینا تشویق میکنه.
د یادونې ده چې د برتانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي، خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هېڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د برېټانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و. د کرکټ یوې مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي و چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هېواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نه شي ګڼل کېدی.
وربشو ترکیه ته حل ته پانقره کې افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوې ده. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیه د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوې د تیر جمهوریت ډیپلوماټیکو فعالیت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلاو یوې با خبري سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنی دي؟ جزئیات له فريدې سیالاورو.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنجشنبه په ورځ د سلواغې په 13 رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوې او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې بخبري سرچینې چې نوی غوښتنلومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دا تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان سبیلا مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وضع کړي د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو بنگلادیش ته. د بنگلادیش د لنډمهاله حکومت چې مشري د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې پر ورځ ویلي دا به په ټول هېواد کې د ورانکارۍ او اورلګیدنې مخه ونیسي. په داسې حال کې چې بنګلادیش د یوې لویې مخالف سیاسي ډلې او ګاونډي هېواد هند لخوا د پخوانۍ صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې موجودې دي. د لرې شوې لومړی وزیر شیخ حسینه پلویانو په نښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هېواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي. جزئیات له فرشته ساحق اورو.
د بنگلادیش لنډ مهاله حکومت چې مشري یې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې په ورځ وویل چې دا به په ټول هیواد کې د ورانکارۍ او اورلګیدنې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلادیش د یوې لویې مخالفې سیاسي ډلې او ګاونډي هند لخوا د پخوانۍ صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې شتون لري. د لرې شوې لومړۍ وزیر شیخ حسینې پلویانو په نښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هېواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي دي. ډېری تاسیسات چې د پخوانیو قانون جوړونکو د کابینې غړو او د حسینې عوامي لیگ ګوند مشرانو پورې تړاو لري وسوځول شول. ظاهرا د بنگلادیش د خپلواکۍ د مشر شیخ مجیب رحمان د شیخ حسینې د پلار کور هم په پلازمېنه ډاکه کې د تاوتریخجنو پیښو په ترڅ کې سوځول شوی دی. حسینه د اګست په 15مه د محصلینو په مشرۍ د یو پراخ پاڅون په ترڅ کې هند ته وتښتېده او له همدې سره د هغې 15 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېده. د جمعې په سهار د ولسمشر محمد یونس د مطبوعاتي څانګې په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړ چې دا تاوتریخوالی د داسې کړنو په وړاندې به سخت اقدامات وشي. په بیان کې راغلي موقت حکومت د ژورې اندېښنې سره یادونه کوي چې ځینې اشخاص او ډلې هڅه کوي څو په ټول هیواد کې بېلابېل بنسټونه او تاسیسات ویجاړ او وسوځوي. حکومت به د دا ډول کړنو په کلکه مخنیوی وکړي. دغه په وینا حکومت د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب ته چمتو دی. دا بیان په هغه ودانۍ باندې له برید څخه څه باندې 24 ساعته وروسته راغی چې شیخ مجیب رحمان په 1991 کال کې د بنگلادیش خپلواکي اعلان کړه. د چهارشنبې د شپې برید د حسینې منتقدینو او د محصلینو د مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ورځني اوږد کمپاین په ترڅ کې ترسره شو. دوی د شیخ رحمان د کور په لور د بلډوزر لاریون اعلان کړ، کوم چې د حسینې لخوا په موزیم بدل شوی وو. کله چې مظاهره کوونکو ودانۍ ته ور واچو پولیس هلته ولاړ وو. وروسته د پوځیانو یوې ډلې د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه چې دوی ودروي، خو وروسته لاړل. په ډاکه کې د استخباراتو یو چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل چې د چهارشنبې رئیس د شیخ رحمان په کور کې د ورانکارۍ او سوځول وروسته په ټول بنگلادیش کې د شاوخوا اویا بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي. د هیواد مخکښ انګلیسي ژبې ډیلی سټار ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د حسینې د پلویانو په نښه کولو لپاره د تاوتریخوالي پیښې لږ تر لږه په 10 ولسوالیو کې ترسره شوي دي. د جمعې په سهار په یو بیان کې د بنگلادیش نېشنلیست ګوند چې د پخوانی لومړی وزیر خالد ضیا په مشرۍ چې د شیخ حسینې اصلي سیاسي سیاله وه د یونس په مشرۍ حکومت څخه وغوښتل چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. په بیان کې ویل شوی که داسې ونه شي انارشي به په ټول هیواد کې خپره شي. دا زموږ لپاره یو پر وخت غوښتنه ده چې د قانون او نظم د سخت پلي کولو غوښتنه وکړو او د دولت او حکومت رول نور هم څرګند کړو. هند چې په 1991 کال کې په یو خونړۍ جګړه کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو له بنگلادیش سره مرسته کړې وه، د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې د شیخ رحمان د کور ړنګول وغندل او دا ځای یې د زړور مقاومت یو سمبول وباله. د بنگلادیش سیاسي شنونکي نظم الحسن کلیم الله د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ډول تاوتریخوالی کولی شي د ټاکنو له لارې د ډیموکراتیک لیکت هیلې ته جدي ګواښ رامنځته کړي. محمد یونس ویلي چې نوې ټاکنې به د دې کال په ډسمبر کې یا د 2026 کال د جون تر میاشتې پورې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست د غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار پیل کړی دی. بزګران د دغه پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوو تخمونو زیاتېدو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او اوربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او اوربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8,240 متره مربع ځمکې کې کرلې دي چې د تخم تولید د لس دانې ورایټانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاءالله ډېر ژر چې وخت یې پوره سي تر هغه شرکتونو پورې ورسېږي چې هغه یې بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه فارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان فارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال لپاره هستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپارش ټنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دې لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک. یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دونه نه کېږي. نور خو نور خو یې هغه خو خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویل ما د مر شاول کوټ پولیس باندې کې از مر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یا وری از مر لري دی خراب د چې کندار شاته چې مر دوه ل ساته جل ساته وخلی مر موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا فرګس رستانه اول مر پټول وطن کې مر ټلیفون کار نه کی د غندسته وی مر شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست د طالبان دغه څخه خاص دی د مسولین سره شو دنه خادر تر راوی ته بل د زمر سره کانه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم. سید رضا سلام ته روزګار ولادت د چراوت لسوالی څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدی کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګار ولادت په چراوت لسوالی کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټ غټ وعده راکړې و چې د کچکی د صاحب موږ ته ست د روان ژمی ته به لمخته لمخته چې ژمی راځي موږ ته ستو به شایسته برکراو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېڅ چا ستا نه دي پسې ګرڅولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چیرې شوې، خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازینی هیله دغه ده چې زموږ د اروزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د کجکي د برګ څخه برخمنه کې